او د تورو پیسو سپینول ساری پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملی کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دغه لیست کې په خپل مولا عبدالغنی برادر هم شامل دی. هندوستان ټایمز رسپانی هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده. لیکوالي وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای تر ډیره د خپلو سیاسي ګټو له ساتلو سره لیوالتیا لري. وبکتل سي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره موثر دی. هغه خبرې چې ویل کیږي لومړی پړاو به په خطر کې وسی. د آزاد رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه زموږ پر ویب سټ هم اوریدلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د ازادي رادیو مجله د خبرونه پاتې برخه جوړوي، خو تر مخ کې و بهرني مسله تعقیبو. د جرمني یو رښتون وایي داسې نشيسته چې شهید روسي د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالني مسموم شوی دی. ناوالني د محل د برلین په یو رښتون کې بستر شوی دی. د هغه نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبریا یوه هوایي میدان کې د چای تر څښلو وروسته مسموم شوی وي. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روختون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالني پکې بستر دی. هغه د شنبې په ورځ دغه روختون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. دغه روختون پرون دوشنبه وویل د ناوالني له بدن نه اخیستل شوي معاینات ښیي چې هغه د زهرو په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته یې جدي خطر نه دی پېښ. الکسی ناوالني تیره پنجشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښاره یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالني کوما حالت ته ولاړ او دوه ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبې په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالني قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالني د خپل ځان مسموم کړی وي. یو بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالني چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالني په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکولو او کافین نښې لیدلې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبري کړي.
او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، تر څو د غربت په تعبیر شوی نه وي، تر څو د خپلې ټولنې اشخاص نه درک کړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات را ده.
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتیری کیسیز نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لننه یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو ځل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقۍ ته ځانګړي پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یو مکلیزه و. نو د ازادي راډیوي مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کوو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی له دې فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کاله په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال راډیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي راډیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتې جلال زئی ته غوښیږو. نوموړی اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند ګڼې خواوې برسیره شوې دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لوڼې درلودې او یو زوی درلود. زوی ایمل نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چیرته چې د دو زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ راډیو سره یې هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ سي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډېره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلي کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د په وروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون راوکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا؟ ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چست و چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالی؟ ما له ایازی صاحب ما کار درلود ونسو، خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و، نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې، خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم. د ایازی صاحب سره ما دا د خدای پامانۍ نوټ لیکلی و. دا زموږ وروستی وار خبرې وې، وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پاماني سوه. زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پاماني وي، خو دا به زه اوس تاسې ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر ایازي سره مخه شه. په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللې یم. د نوي کال د پیل د هرکلي لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اتڼ سی کیله د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر ایازي لا د یارانو یار دی. دی لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایق یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډېر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه. تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دینداری کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایی دی. له ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد درسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډېر وارې ستړي سوی یم. هر وار چې لټۍ اخیستې یم، یوې خبرې زه د اعصابو کراري ته نه یم پرېښې. ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه. ایازي ویلي وو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې، نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې، او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې، بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نقشه کړې. تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي، شخصیت یې ښه وي. هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. ایازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تېرو څو کلونو کې مې زرهاو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه. اکبر ایازي پښتون دی، اکبر ایازي تاجک دی، اکبر ایازي هزاره دی، اکبر ایازي افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بې پروا کېدلی سم او غلطي کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی، او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډیر خلک دي، خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی، پاک، صادق او صاف. په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیا داری کې سپینجرې سوی و. په دومره کلونو کې زه ستر شوم، هغومره چې ایازي صاحب یې شایي فکر نه وکړی، خو زما زړه وړ دی. شایي انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله، پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازي روح دې شاد وي. یا حی.
The
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کوو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهمو هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالونۍ عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل، ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زموږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږه ترکیې ته نو هلته نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښود. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلوده، ولې په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم دومره عالي وو چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیل دی او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفزدی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار بیل دي.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا د سې استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یو تراژیدی په تیر شي ویني، زه د ژوند یو تراژیدی را اخلم، د دې ډرامه جوړوم. نو دې معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسائل، سیاسي مسائل، کلتوري مسائل، ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په اکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمی یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چونکې ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالو خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونپوهېږي نو تاسن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فزدی
چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکتر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه مخلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله منګه تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه، او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجګي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله دراما پخیدا او دراما پای ترسیدا، کومی چک چکی چپ منگو شوی خورکی می واقعا مالی دل چی تیاتر زمر تقدس لی.
بله، آقا دیالوگونه مو پیاد دی چی وسی لگ را تا پا ما آقا زیستای سر وایا.
بله، زمی ده پلار سر وطلیم او پلار می دیر جالبه ده چیز ده مکتب نفارق ایگم، ما دوی چی نزید ده بیم خارده زودایم چی جالبه ده سمبر سر. او پلار می ده ایس کردی چیز ده غریب انسانیم، او پلار می ده پورا وڑای ده قرددار ده ده ما شخلی ما توی زونو خارتا چیز ده تاو چاخلا دا شیبانو ما ده برا فوق خلا ده احمد فری چو پلار می ما تا خار کیو چاخلی چرازم یو خیلت خور رازی زم اپلار دلی چی یو پیغم او فقط دیو رو پیوا پلار می چیب دلاز که زم پلار دلی دادا من خبت غریبان آنلو تولی تی تور که آوائی نسوی داری بیچار ده ویا منگم بیچار اگر بگر وی بچه دز منم بیچار اگر ده ویا مارک خویا ورپی ورکا وی بچه دا دو گوندی خدا دی ورپی زخواد ورگو اوف دا حقا شیبا وچه واقع مرزن نموری و او داو یو نیاز من دیوا پدی خاطر چه دا خلق باید احساس کی چه دا غریبانات زود دی ترسو دا غربت پتا تیر شوائی نی ترسو تا دخپل طولن اشخاص نی در کری اصلا شکوله شک بازی گری وکی یو سختی چه لذت درلود.
اکثر کسان وایی چه بخواه تیاتر و لبغاری و دیر تعلیمی مسائل بپک بیانی دل، مگر ارو 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 دا کام سوال اوس دی وقت را رسولو چه هیچ نستا پدی اقلت وایی
دیر بحق دی زمان دا وطنوال چه اصلا نشتا. بله کم کشته خو رازش لار شو ایز ما پتلوزن کی وخه رد سبا اوز ما پتلوزن کی طول پردی فلم نمشتی گی تیاتر مستوائی او چه بیا دوباره سازی شوائی الت فقط به تمثیلی پارچو یا دیرو پیشو پا افتاده درامو سرگندو نکی گی چی اصلا علاقه من نلری اصلا پبلیسیتی یا داغ تعریف نلری شوائی چه زه اوز ما کورانی دلت لار شو پا هر صورت پخوا واقعا چه سویه با سواد وو او د تیاتر په حق له تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه حتی زموږ د فاکولتی رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال استاد قادر فروخ استاد جلیا استاد فی فضلی استاد جان محمد پلار شبه دده احسان عتیل زه خو ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ رنګ کړ بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړ یا یې مړه کړ یا همدا اوس بېکاره پراتي لکه زه
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیلي مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به یي؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چه ما کار اسکن بچه هم نکیگی پس ده او کار زمان میرمن باتا وای وی زمان مرکی گم واو زداد یو هیوات نا بیخی بل هیوات تا بیایم چه التا ده ده زیگون درستو شی اتفاقا دو زمان دکیگی تا چه حیرانی گم میرمن می حیرانه ده زهیرانیم او ده پچنگ یو بلا میرمن دا چه دیر غریبه دا آی کرم دو زمان شوی دی وی ای میرمنی ستا میروی پیسه دار زداد بچه هم نشم سافر تز ما بچه نخلی
اوی واخلی
سنور زمان چه بیشتا کشتی که کی نوی خود رازو چه دزدان دریایی پا منگ من حمله که زمانه در دوزه من وری او میرمن وری یو در اغی مورد یو دیدیم او زنو حق رانز او تکلیف چی وینم واقعا دا پستیج بنه که توای واقعا تزان شوتینگه ولی ویش کاله ما خپل میرمن او اولادونه پس ځان تبا کړی نه پیدا کوم. بل اخر د سې هیواد ته ځم چې هلته ویدل تستا زمن دی، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغه بد دی دام شي. چې زه ورنه وځم ما هم د حکم پیدا کړي، زه دار ته برابرېږم، خو چې ګورم زما سوی راځي. چېرته هم سوی هغه هېڅ پلان نه لرم. چېرته زما سوی هغه نه هېڅ پلان نه لرم. چېرته د کېږي زه به پلان بیم. ته زما سوی لطفا راته ووایه چې ته زما سوی سلی پسې ما هم زه مور ته چېرته په نورو پلان کې زګې ته څه کوې؟ ته څوک یې؟ یم زوی. ته باور وکړه زما سوی زه هغې کې نهځم. دا تختیله ده زن خدای چې زستا دې دلته دې یو داغ دی. ته زما نه ژوبل شوی وې. خیر دی، ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یې وهري ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته دې چې پولیس ځان خبرې وي چې څنګه دی. همدا زما زوی هغه هم چې دا نه ښایي ویده رښتیا. په همدې خاطر زه د اعدام نه بچ کړم.
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدل دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده. د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. من هجرت وک ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتب سہولتوں برابر کھڑی ہو تعلیم د حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو پنام علی سوا د اتحاد اسلامی علی سوا داغ فارغ نہ دا کانکور للاری منگ لاڑو داوت جات پن تم تمہیں کامیاب شروع د ربو ادبیات و پنجی پختو سانگینا پدیار رسوت سلو رویم کال کی پدیار رسوت سلو رویم کال کی فارغ شروع.
من شاعری دی سوق شروع کړل.
شاعری لپخوان از مدرسې د وخت نه ل شاعری سره زما مینه ولا قوا خو د سي چار نو مت شو کړي شکل پنتون تلاړلو الته د استادانو او د دوستانو حسونی وی او زمونږ څخه وختنه کوي چې تاسو باید چې فارغي کې د پنتون نه هداقل ل تاسو څخه لیکوالان جوړ شي او کله چې شاعری سره علاقه وي شعر او شاعری سره علاقه وي اشعار ولیکي او دا خو حساونه و د استادانو خ نظرونه او هغه چې من د لارې ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1920 کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې کړل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وه حساولې همدغه حساونه د دې لامل شو چې په شاعر شي په شاعری شروع وکړه کنه نور لامل نه هم
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعری سره وه. خود استادانو حساونه هم را باندې زیات تاثیر وکړل.
ځنې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم. ځنې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه وو؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دی دغه انقلابات رااله ستونزې رااللي او دا سمنګ په خپل سترګو ولیدل او دام وګالل منګه نو تبن دا یو اثر لري د حالاتو سره متاثر کیږي او بل دا شعر لیکل د یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نوي د الله تعالی د خونه لورین نه ني نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار تر ایستل لیکل دا یو بیل شدت د پچا کې شي موجود وي دا د الله تعالی د خونه یو لورین د شي انسان ته ورکي نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړهونه وو نو زمون شاعری دمر قوی شاعری بنئی او منتها خپل د زړه هغه आवाज هغه در چې من هغه د شعر پر ژبه باندې هغه من سری کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دی په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر می دیارلس سوه دویم کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوانلاندې داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، خو به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بې رحمو کارنامې په ډېر فغان ولیکه، آخر به جوړ شي وران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
امن امان صاحب منگا دسی اوریدلی چې په درې ژبو کې شاعری کې او کړی دی دا
ز په درېو ژبو کې شاعری کوم: پښتو، نورستانی او دری. البته په پښتو او نورستانی کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، دسې لس پنځلس شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستانی کې یو څو بیتونه راته وی او هغه بیا درنو اوریدونکو ترجمه هم کې چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو ته شایلم، تو نن ژیند ساتلم، تو دوسته نژانه شي، توسته اوری او راګلم، شې پړلم تو دینې عادل نشتو ای پالم، تو دوا تو ته ګلا توسته نومو وګالم، کل شونجه پارونیسته و مو دی به بیک شالم، پم دژ د شین رایز کو یو بودی یاد کولم، برګ مټول جنورګرام اوس کا کې پمشتلم، منډول جه دعا به مش شو زره ته تون پړلم.
څونه می اوسه مطلب واغسته چې د نورستان د سیمو او د ولسوالی صفت ته کړي دی په کیسه دی،
دا
ترجمه کې خبرې
ترجمه به کو ګولا تو ته شیلم تو لري نو سترم، ای وطن لتا څه خبر ځان قربان کړم، او تا بل دښمنانو څخه وساتم، او ته زمنګ د نیکونو د آبا و اجدادو وطن یې، او ستا ترقی منگا غواړو، او ستا لپاره منگا هر رقم قربانی ته آماده یو. او بل دغه نمونه یاد شوی دی، د ولسوالیو نمونه دی، د مشهور ځایونو نمونه یاد شوی دی. نو وطني شعر دی، یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې همدغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته، او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثري لیکنې هم ما کړې دي، او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې افسانه دي لیکلي، قصې دي لیکلي دي، سیاسي مضامین دي لیکلي، شعر یې کړی دی.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي، او ورسی کم شفاهی ادبیات چی دی، اشعار چی دی، اگر پاتی دی منگتا اغا نورستانی ادبیاتو یو بیلگا او قوی یو برخه ده، او اغا راټول کړی دی د شاعرانو را پاتی دی، لیکلی بڼه باندې اغا وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو همدغه سی یا یو د بل د خلینا نغه لیکلی. دا کتابونه چاپ شوی نه دی، خو انشاءالله په اینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده، او څو کتابونه چاپ شوی دي، څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوی دي، ویاړونه او شولوی. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده، په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلی ده، او بل شولوی یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستانی متلونه. شولوی د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنی یې دا ده. نورستانی متلونه
پښتو ترجمه کړی کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو دری ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمینه راته مساعد شي لیکنې کوو انشاءالله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې به وکړم، نو په دواړو برخو کې انشاءالله غواړم چې کار وکړم، هم به اشعار ولیکو په مختلفو ژبو کې، او هم به نثري لیکنې وکړو انشاءالله، امید لرم انشاءالله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نور خو خبر شي. خدا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر خ وړاندې کېدل شي. د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي.
زرپانه پاچا او وزیر. وختونه په خو د یو پاچا راجو، او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو. چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې تبې پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی که د خیر دی؟ پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان وازمایي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زندانې کړم. که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې وزیږي کېدلی وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم په همدغه عصر کې ډېرې ګرمې وې. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړل دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې عشقي بدلې هم ویل دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلې هم خوږې دي، او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دوه زیاتره چاربیتی په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي. او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، بخندا شي او لزان سره مسکی شي. نازکو رخصت می بیا دې زنډوله، نازکو رخصت می بیا دې زنډوله، نازکو په هیګم بیا له ما خفې، نازکو تبونو خصم غسې، نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د ازادۍ ناره خوره ده، نازکو د غازی بابا جامه ده، نازکو نن د اگست د نولسمه، نازکو نن د اگست د نولسمه، د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبون لپیت خل دی، ازادي زما سلام دی خپل بیرخته، ازادي ملي سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دختو کې کېګدی دا، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي د یوې ملال خلی ټپه ده، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بې ننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې ځکه زنډولې، نازکو رخصت مې ځکه زنډولې، ازادي د په دې ورځ زما اړتیا ده، ازادي له خپل خاورې نه دفاع ده، ازادي د یتیم مخ باندې خندا ده، ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تا وی پوښتنې رانه کړې خو ځواب یې درته لیک کې در لیږم. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده، خوږه ده، یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی، وطن مور ده او سپیڅلې نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلې کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و، غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه وا چلیگی چی غلیم پری برید ور وکر. لپوستی لمبیش وی پورتا او ملی بیرخ نسکور شو، پا پامیر کی انگازه شوی، هر خواخ وری وری شوی، جگره گرم شو، درزار شو، ده ماشین و کرنگه هار شو. یو زخمی سر تیره پروت ته، یو زخمی سر تیره پروت ته، ده زمری غندی غریگی، سور پوینو پورته کیگی، تور سور شین بیرغ یلاس که او پلور غگ داسی وای، دا وطن افغانستان ده، دا عزت ده هر افغان ده، کور ده سوله، کور ده توره، هر بچه قهرمان ده.
خپلو قاتلانو قصابانو ته حیرانیو، ده خوهی وات رورو افغانانو ته حیرانیو، منتخ پلی خوری دلادانو تهیرانیو من دیوینو خون کشر مخانو تهیرانیو من دیوینو خون کشر مخانو تهیرانیو خپل ځان کې شرمېږو د نړۍ لهر تنا